بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیم اپ سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د دیار 1400 هجري لمریز کال د زمري اسد میاشتې 15مه ومه د 2021 میلادي کال د جولای 9مه او د 1424 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 13مه نیټه ده چې د غدیر د نیکمرغه اختر او د اسلام د یو لوی اختر سره برابر ده. په دې مناسبه د تهران ریډیو درس کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د سیونس رژیم د جاسوسي ادارې د تالیڅټو د لمینځه تلو او د ایران د امنیت ساتونکو د هوښیارۍ په باب ده. بیا هم تاریخ پانه پروګرام ته وکتنه کوو او ورپسې هم د پوه بنسټ اقتصاد د لړۍ په باب نننۍ برخه اوریدلی شي او ورپسې هم د غدیر د نیکمرغه اختر په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستۍ ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرې ګو له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی پر مسلمانانو دې د غدیر نیکمرغه او لوی اختر مبارک وي. ایران د سوریه په ټولو زمینو کې اصلي شریک دی. د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو د غونډېدا په باب خبرداری ورکړ او په عراق کې د داعشي تکفیریانو څلور پټنځایونه تباه کړی شوي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د مسلمانانو یو ستر او د غدیر نیکمرغه اختر د پر ټولو مبارک وي. د ذلحجې د میاشتې 13مه نیټه د غدیر د نیکمرغه اختر چې د مسلمانانو یو لوی اختر دی، د درست اسلامي امت لپاره د اسلام ګران پیغمبر په خپل ژوند کې خپل جانشین ټاکلی او درست نړۍ ته یې ښودلی چې اسلام کوم بې سرپرسته دین نه دی او تر قیامته به خپل سرپرست ولري. د اسلام ګران پیغمبر له خپل وروستي حج د ستنېدا پر مهال په غدیر خوم درې کې درست هغه مسلمانان چې د حج په پرتمینو دستورو کې ګډون کړی و غونډ کړل او د خداوند متعال له خوا یې حضرت امام علی علیه السلام د خپل وسیع ورور او جانشین په توګه معرفي کړ او ویې فرمایل، زه د هر چا مولا وم، له ما وروسته دا علی د هغه مولا دی. من کنتو مولا فهذا علی مولا. د غدیر نیکمرغه اختر چې د اسلامي روایتونو په اساس یو عید الاکبر یعنی یو ستر اختر تعبیر شوی، د درستو الهي دینونو یو تر ټولو ستر عید تعبیریدلی شي، ځکه چې د درستو الهي پیغمبرانو د زحمتونو هلې ځلې په دغه ورځ نتیجې ته رسېدلی دي. دغه نیکمرغه ورځ په درستې نړۍ کې په ډېر پرتم سره لمانځل کیږي. راپورونه ښیي چې د پاکستان په مختلفو ښارونو او جوماتونو کې هم د دغه هیواد مسلمانانو په دې مناسبت لا بېګاره حصې سترې دستورې پیل کړي او جشنونه لمانځي. د تهران رادیو درست کارکوونکي هم په دې مناسبت د نړۍ درستو پتمنو په تېره بیا تاسو خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. ایران د سوریې اصلي شریک دی. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د سوریې ولسمشر بشار اسد بیګا په دمشق کې د ایران د اسلامي شورا له مشر محمد باخر قالیباف سره په کتنه کې ویلي ایران د سوریې اصلي شریک دی او له تر هغه سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو غږ ملتیا په ځان پسې ډېرې مثبتې نتیجې درلودلې دي. بشار اسد په دوام کې ویلي ایران د تر هغه له جنگ سره په مقابله کې د سوریې د ولس تر څنګ ودرېده او په ټولو زمینو کې د سوریې ملاتړ وکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده غږ ملتیا به د سوریې د درست ټاټوبي تر ازادېدا او د ترهګرو ډلو تر بشپړ نابودۍ پورې دوام ولري. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف هم په دغې کتنه کې ویلي په ایران او سوریې کې وروستي انتخابات د دوی په ضد د لګول شوي دباوونو د سیاستونو یوه بشپړ ماته ثابتوي. په دغې کتنه کې د ایران او سوریې ترمنځ پیاوړي اړیکې، رغنده ملګرتیا او په مختلفو ساویو د دوی مشورې او دوه اړخیزي ارتباطات د ورځې ضرورت بلل شوی او د دغو ارتباطاتو د لا پیاوړتیا او پراختیا باندې ټینګار شوی دی. د ایران په جنوبي پولو کې د ترهګرو ستره دسیسه شنډه شوه. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک قدس غونډ د ایران د جنوب ختیځ سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سرحدي ولسوالۍ کې د جنگي سازو سامان او تجهیزاتو ستره جوپه کشف او ضبط کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي د قدس د غونډ د اطلاعاتو په اساس د دغه غونډ مبارزان بریالي شوي. د سراوان په حدودو کې د ترهګرو زیات شمېر وسلې، چاودېدونکي توکي، ډول ډول تمانچې او کلاشینکوفونه کشف او ضبط کړي. یوې ترهګرې ډلې نه درلوده چې دغه وسلې او سازو سامان د سیمې د ناکررولو لپاره وکاروي چې د کوڅ غونډ د مبارزانو په هوښیارۍ او ځیرتیا سره دغه ترهګرو اقداماتو په اجرا کې دغه ترهګر ناکام پاتې شول. د نایجیریا د اسلامي غورځنګ رهبر شیخ زگزکی او د هغه ماندینه په عزت سره لبنده خوشی شول. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د نایجیریا د اسلامي غورځنګ رهبر شیخ ابراهیم زگزکی او د هغه ماندینه بیګا د نایجیریا د کادونا ایالت عدالت له ټولو تورونو په عزت سره بری کړي او د دوی د خوشی کې دا فرمان یې صادر کړی دی. د شیخ زگزکی د غورځنګ دفتر د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې خبرې په کولو سره چې شیخ زگزکی او د هغه د ماندینی د خوشو کېده فیصله د نایجیریا د حکومت او د پوځ د ظلم او کړاو په وړاندې د مقاومت لپاره ستره کامیابی حسابېږي. د نایجیریا حکومت او پوځ له تیرو کابو شپږو کلونو راهیسې چې د شیخ زگزکی او د هغه د ماندینی د خوشو کېده په مختلفو پلمو سره مخنیوی کاوه او حتی د دوی د درملنې امکان یې هم ردوه. بالاخره د هغه د بې ګناهۍ ثابتېدا یې نندارې ته وړاندې کړه. په وروستیو میاشتو کې چې د شیخ ابراهیم زگزکی جسمانی وضعیت تر ډیره حده خراب شوی و، د بشري حقوقو نړیوالو ارګانونو په کراتو د نایجیریا د اسلامي غورځنګ د رهبر د خوشي کېده غوښتنې کړې او دغه راز په نایجیریا کې په سلګونو ځله په لکونو خلکو په دې اړه ستر ستر لاریونونه کړي وو. شیخ ابراهیم زگزکی او د هغه ماندینه د 2015 کال د دسمبر په 14 نیټه د نایجیریا په زاریا ښار کې په امام باړی د دغه هیواد فوجیانو په وحشي ډوله او بوګنوونکي او غیر انساني حمله کې په سلګونو مسلمانان شهیدان کړي وو ونیو او تر دې د مله کومې درملنې پرته یې په سخت وضعیت کې په زندانونو کې ساتلی وو. افغانستان ته د ترهګرو ډلو واردېدل به خطرناکې پایلې ولري. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اجانس له کوله راپور راکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړی طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره بشپړ ارتباط لري او افغانستان ته به د ترهګرو ډلو او چینلونو واردېدا جنگ ته نوي سیمه ییز او نړیوال اړخونه وبخي. اشرف غنی جوته کړی دا د طالبانو لپاره د حل یوازنی حل لاره سیاسي موافقه ده چې دغه هیواد د خارجو له خوا ومنل شي. د افغانستان ولسمشر ویلي او مغه ډول چې په درسې نړۍ کې د اسلام سترو عالمانو هم ویلي دي هغه جنگ چې طالبانو وړاندې کړی دی هیڅ ډول دینی او مذهبي اړخ نه لري. دوی باید روغې جوړې ته کینی او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د نوره د ولسوینه نه بهوي او له خپلو تاوتریخوالو او جنجالونو د لاس په سر شي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازي دیبر ایرلاینز پرونه وخته په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي نړۍ د طالبانو کړچار له نږدې څاري او د افغانستان د اوږدمهاله مسلو باندې د غور لپاره باید د سولې خبرې اترې په جدي او صداقت سره پیل شي. لا دې سره په یو د تاجکستان خارجه وزیر سراج الدین مہر الدین هم په یوې مرکې کې په ډاګه ویلي دي له طالبانو ډلې سره په راتلونکي کې هیڅ ډول خبرې ونه کړي، او د افغانستان حکومت دغه هیواد د ولس یوازینی رسمي او اوسنی نماینده حکومت دی. د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د پلاوي په سفر غبرګون وخته. زمون خبریال راپور راکړ د افغانستان خارجه وزارت پرون دی ویلامې په خبرولو سره چین ته د طالبانو ډلې د پلاوي د سفر په باب ویلي دي. بیجنګ له دغه سفر مخکې د افغانستان حکومت خبر کړی و. په دغه اعلامې کې ویل شوي د چین حکومت بیجنګ ته د سفر لپاره د طالبانو پلاوي ته د بلنې په موخه په افغانستان کې په امنیتي وضعیت د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو ترهګرو په شتون د بیجنګ د حکومت اندېښنې او دغه راز د سولې له خبرو اترو او له سیاسي موافقې د بیجنګ د حکومت ملاتړ دی. د دغه راپور په اساس د چین چارواکو د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د طالبانو په وروستیو حملو چې د سلګونو بېګناه خلکو د مرګ ژوبلو او د زرګونو خلکو د بې کوره کېدا لامل شوی خپله اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي څو سیاسي حل لارې ته د غاړه کېږدي او له سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو سره د خپلې اړیکې غوڅې کړي. دا طالبانو په یو نه کسیز پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د چین په رسمي بلنې سره دغه هیوا ته په سفر تللې دي. او د عراق په صلاح الدین ولایت کې د داعشي تکفیریانو څلور پټنځایونه تباه کړی شوي دي. تسنیم خبري اجانس راپور ورکړ د عراق الحشد الشعبی ولسی مبارز ځواک د 25 کنډک قومندان احمد جاسم الامرلی پرون پر یو لړ سرګندونو کې ویلي دي. د عراق پوځ ولسی مبارز ځواک د صلاح الدین ولایت په ختیځ کې په یو لړ ګډو عملیاتو کې د داعشي ترهګرو څلور پټن ځایونه کشف او تباه کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د عراق پوځ او حشد الشعبی ولسی مبارز ځواک د سه‌شنبې ورځې راهیسې د عراق په شمال کې په صلاح الدین او کرکوک ولایتونو کې د امنیت ټینګولو په موخې سره پاکوونکي عملیات پیل کړي دي، او دغه عملیات به تر لسو ورځو پورې دوام لري. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمنو اوریدونکو، سم د سیونست رژیم د جاسوسي ادارې د عواملو د یوې ډلې د لامینځه وړلو او د ایران د امنیت ساتونکو د هوښیارۍ او ځیرتیا په باب تبصره دراورو. له سرحدونو بهر د ایران د امنیتي ځواک په اطلاعاتي څارنې او کنټرول او د هغوی په پراخو اطلاعاتي او عملیاتي اقداماتو سره د سیونست واشي رژیم د جاسوسي ادارې موساد عواملو یو نیټورک سره د درنو وسلو مهماتو له لویدیځي پولو څخه ایران ته لارنمتو وروسته نیول شوی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو د وزارت د جاسوسي ضد ادارې لوی مدیر په دې خبرې سره چې د موساد عواملو نیت درلوده دغه تجهیزات د خاري بلواو او وژلو په لړ کې وکاروي څرګنده کړي. سیونستي رژیم د انتخاباتو ترسره کېدو په شپو ورځو کې هم د ایران په مختلفو سیمو کې څو ځلې دوران کارو اقداماتو نیت درلوده چې د هیواد امنیتي ځواکونو لا پر وخت اقدام سره د دغو ترهګرو کړنو مخنیوی وشو او په سیمه کې د موساد ترهګر نیټورک ته سخت تاوان ورسېده. د ایران د اطلاعاتو د وزارت د جاسوسي ضد برخې لوی مدیر ویلی دی په دغو نیول شویو وسلو کې د لاسي بمونو په شان ځینې شیان په بلواو باندې د اعتراضونو د بدلولو لپاره کارول کیږي. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د امریکا سیونست رژیم او د هغوی د سیمه ییزو انډیوالانو او تالی څټو لخوا د ایران له اسلامي جمهوریت سره د مقابلې لپاره مختلف فعالیتونه شوي دي. په دې وروستیو کلونو کې هم د امریکا د زیاتره دباو په ماتې سره په ایران باندې ډیر امنیتی دباو راغلی. په دې خوځښتونو کې د اسرائیل او امریکا او انګلستان ترمنځ پراخې ملګرتیاوي روانې دي. د دغو فعالیتونو څرګنده بلګه په تیرو څو کلونو کې د ایران د اټومي پوهانو په وژلو کې د جاسوسي ادارو نیغ په نیغه رول دی. د سیونست رژیم پوځي کارپو یواف لیمور په د اسرائیلو هیوم ورځپاڼې کې په یو یادښت کې د ایران د ستر اټومي پوهان شهید ډاکټر محسن فخریزاده د وجلې په شمول د ایران خلاف په ترهګرو اقداماتو کې د موساد لاس لرلو ته په اشاره سره لیکلي دي. دا څه چې مو په دې وروستیو کلونو کې ولیدل د هغې کړنلارې بدلون دی چې موساد ادارې په تیرې یوې لسیزې کې په دوبۍ کې د حماس د یو مشر محمود المبهو لا ترور وروسته وکړ او پریکړه یې کړې چې خپلو اصلي عناصرو ته د خطرو په پیښولو د پیښو په کمولو سره د مامورانو په ځای د کرایې له کسانو کار اخیستلی شي. د اهواز د 1390 کال د وږې د میاشتې د یو دیرشمې د خونړۍ ترهګرې حملې د مسؤول او د النزال ترهګرې ډلې د مشر نیولل چې د عربستان او اسرائیلو د استخباراتي سرویسونو د نیغ په نیغ ملاتړ لاندې ده. په البرز ولایت کې د وسلو او مهماتو د قاچاق سترنټ ورک ختم کېدل، د جاسوسانو د 50 ډلو نیول کېدل او همداشان د تندر ترهګرې ډلې د مشر نیولل چې له امریکا سره به یې په ایران کې د ترهګرو اقداماتو لارښوونه کوله. په وروستیو کلونو کې له ترهګرو سره د مبارزې په لړ کې د ایران د امنیتي ادارو د عملیاتو یوازینۍ یوه برخه ده. د نفوذي او ترهګرو عناصرو نیولل او د جاسوسي نیټورکونو او ورانکارو ډلو له منځه وړل چې د لویدیځي هیوادونو، اسرائیلو او د ځینو عربو مرتجعو هیوادونو د امنیتي ادارو لخوا یې ملاتړ کېږي. په حقیقت کې د دښمنانو د سو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیت د ساتونکو د هوښیارۍ او اقتدار نښه ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. لکه څنګه چې خبر یې، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري شمسي کال د زمري د میاشتې ومنه ټه ده چې د 1422 هجري قمري کال د ذلحجې له 13 او د 2021 میلادي کال د جولای له 29 نیټې سره برابر ده. له نن 1422 کال مخکې د لسم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 13 ورځ د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ل خپل ورستی حج نه دستنیدو په وخت د خدای تعالی جل جلاله په حکم حضرت امام علی علیه السلام خلکو ته د خپل ځایناستی په توګه ور وپیژند. پیغمبر اکرم له مکه مکرمه نه د مدینه په لار کې د غدیر خم په نوم یو ځای کې د خدای پاک د حکم پر ځای کې پیغمبر اکرم پس لدی چې په یو لوړ ځای کې ناست یو خطبه وویل او د حضرت علی علیه السلام لاس یو چت ک او خلکو ته و فرمایل د چا چې زه مولایم علی د هغه مولا دی. اے خدایا، هر څوک چې لد سره مین لري ته ور سره مین ولري او هر څوک چې ور سره دښمنی وکړي ته ور سره دښمنی وکړي. د اسلام ګران قدر پیغمبر همداشان د قران کریم او د خپل اهل بیت علیهم السلام په حق له خلکو ته سپارښتنه وکړه او وی فرمایل دا دواړه هیڅ کله له یو بل نه بیلیږي تر دې چې د قیامت په ورځ د حوض کوثر په غاړه ماتره ورسیږي. خلکو ته د خدای تعالی له دغه حکم له اورول ورسته په پیغمبر اکرم باندې د مائده د مبارکې سورې دریم آیت نازل شه او دوی ته زیره ورکړه چې نن کافران ستا لدینا ناهیل شول نو بس لهغو م ویریگا او لما و ویریگا. نن می ستا دین بشپړ او کامل که او خپل نعمت می پر تا تمام که او ستا لپاره می د اسلام دین غوره که. په همدې وجه دا ورځ اختر نومول کیږي. نو ګرانو عزیزانو، موږ هم د غدیر د اختر په مناسبت تاسو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته مبارکي وایو. Thank you. څوارلس سوه اووه کاله پخوا د 15 هجري قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 13مه نیټه امام علی علیه السلام د خلکو د ډیر ټینګار له امره د امت امامت قبول کړ. د دریم خلیفه عثمان له وژل کېدو وروسته خلک د حضرت علی علیه السلام په کور ورمات شول او ورسره د بیعت غوښتونکي شول. امام علی چې اول د خلافت منلو ته تیار نه و، د هغه خلافت چې خدای او د هغه ګران رسول د هغه حضرت له وفات نه مخکې امام علی ته سپارلی و، د خلکو د ډیر ټینګار او د امام د شرطونو له منلو وروسته د خلافت چارې په لاس کې واخیستلې او د خپل خلافت په 4 کالو او 9 میاشتو کې په 2 برخو کې اصلاحي اقدامات، یعنی د عدالت اجرا او له ناروا طبقاتي فاصلو ختمول، او په سیاسي او پوځي اقداماتو کې د ناقصینو، قاسطینو او مارخینو له دریو ډرو سره په جنگ کې فعالیت وکړ. دوه سوه 23 کاله پخوا د 1214 سپوږمیز کال د ذلحجې لوی اختر د میاشتې په 13مه نیټه مشهور عالم، پوه او فقی شیخ مرتضی انصاری د ایران د سویل لویدیځ په دسفول ښار کې وزیږېده. هغه له ماشومتوبه د خپلې پوهې او وړتیا په سیوري کې په ډېرې تیزۍ سره ترقي وکړه او په کال 1249 قمري کې یو پوه، مجتهد او مشهور محقق شو. شیخ انصاری د استدلالي فقه د بنسټ جوړولو او د تکړه شاګردانو د روزلو لپاره چې هر یو یې د اسلامي علومو په ډګر کې یو ځلاند څیره وه، په نستړی کېدونکې هڅې او کوشش سره له 80 کاله عمر وروسته په 1241 هجري قمری کال کې وفات شو. نن 80 کاله مخکې د 1941 میلادي کال د جولای په 9مه نیټه په 2م نړیوال جنگ کې جاپان چې د نازی جرمني ملګری و، خپل عسکر یې د هندوستان او چین د هیوادونو د نیولو لپاره د دغه هیواد په جنوبي څنډو کې پلی کړل. له دې مخکې جاپان د چین د جنوب ختیځ زیاتې برخې نیولې وې او له 1941 کال څخه تر 1942 پورې وتوانېده تایلند، مالیزیا، سنگاپور، فلیپاین، انډونیشیا او میانمار چې د انګلستان، فرانسې او هالینډ تر سرپرستۍ لاندې وو ونیسي. خو دویم نړیوال جنگ ته د امریکې په ورګډېدو سره متفقینو قواوو بیا منظم شول او جاپان سوکا سوکا له نیول شوو ټاټوبو څخه په شا وتنبول شو. حتی خپل ځینې ټاپوګانې هم له لاسه ورکړل، تر دې چې د 1945 کال په اګست میاشت کې د امریکې لخوا د جاپان د هیروشیما او ناګاساکی له بمباری وروسته دغه هیواد د متفقینو ته تسلیم شو. تهران رادیو میناوالو د تاریخ پاڼه پروگرام په همدې ځای پای ته رسی. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم.
پوه بنسټا اقتصاد.
گرانو او عزتمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره په ایران کې په بنسټ اقتصادي نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زیب شاهین
او زه جمیل حسین تاسو
په خدمت کې حاضر شوی وو. په دې هیله چې د پروګرام تر اخره پورې را سره ملو اوسئ.
ګلونو دوستانو په تیر پروګرام کې په ایران کې د پوه بنسټه اقتصاد او د شرکتونو د پیژندګلوي او د دغو شرکتونو د تشخیص د ځانګړنو له معیارونو سره بلد شو. په دې پروګرام کې به لومړی د پوه بنسټه شرکتونو ډولونه وڅېړو او بیا به په ایران کې لا پوه بنسټه شرکتونو او د هغو د فعالیتونو له ډول سره بلد شو. ایزانو په ایران کې د ولسمشتۍ د ساینس او ټکنالوژۍ د معاونت یوه تر ټولو مهمه دنده د دغه هیواد ساینس او ټکنالوژۍ د پراختیا په بهیر کې د هغه د تشکیل له ابتدا راهیسې د نوښت ملي نظام تکمیل او د پوه بنسټه شرکتونو په پراختیا او له تحقیق او ودې څخه د ترلاسه شویو نتیجو په تجارتي کولو تمرکز دی. په تیر 2000 میلادي کال کې د پوه بنسټه شرکتونو د جاجونې د کار ډلې د معلوماتو مطابق په مجموعي توګه په ایران کې 15,915 پوه بنسټه شرکتونه موجود دي چې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي. د موجودو معلوماتو له مخې د اطلاعاتو او ارتباطاتو د پرمختللو ماشینونو او تجهیزاتو او د برېښنا او الکترونیک درې برخې په ایران کې پوه بنسټه شرکتونو په زیات اندازه فعالیتونو کې شاملېږي. البته د درملو، معالجاتي سامانونو، کیمیایي ټکنالوژیو او طبي او کرهنیزو سامانونو وغیره په شان نورو برخو کې هم په ایران کې پوه بنسټه شرکتونه فعالیت کوي چې سترې لاسته راوړنې هم درلودلې.
ګرانو قدرمنو دوستانو، په ایران کې د پوه بنسټو شرکتونو له معرفي کولو نه مخکې وړومبی ضروري ګڼو چې په دې پوه شو چې دغه شرکتونه په ایران کې د کار او کسب او د محصولاتو د ټکنالوژۍ د سطح له نظره په دوو برخو، یعنی په نویو شرکتونو او تولیدي شرکتونو ویشل کیږي. د نویو او تنکیو شرکتونو نه مراد چې تنکی یو او تنکی دوه او تنکی درې نومې برخو کې ډلبندی کیږي. هغه شرکتونه دي چې د تجارتي کېدو د مراحل نظره په ابتدا کې د خپل کار او کسب مرحلې دي، او تولیدي شرکتونه هم چې په دو ډلو، یعنی ړومبی ډول او دویم ډول، په بنسټه شرکتونو ویشل کیږي. هغه شرکتونه دي چې د هغو په بنسټه تولیدي محصول د ټکنالوژۍ ډیره لوړه سطح لري. دغه شرکتونه به د ایران په اسلامي جمهوریت کې د پوه بنسټه قانون لملاتړونو او ګټو څخه برخور وي. همدا اوس په ایران کې زیاتره پوه بنسټه شرکتونه د تولیدي شرکتونو له ډول څخه دي چې له ټولو 15,915 څخه پکې له دریو نه دو برخې پوه بنسټه شرکتونه شاملې.
عزیزانو، په دې پروګرام کې غواړو چې د پوه بنسټه شرکتونو له تعریف، خصوصیتونو او ډولونو سره بلد شو. او په راتلونکو څو پروګرامونو کې به په ایران کې ډېر مهم پوه بنسټونه، شرکتونه او د هغو د فعالیتونو ډولونه درته هم معرفي کړو. لومړی پوه بنسټه شرکت چې غواړو د هغه له فعالیتي اوزو سره تاسو بلد کړو، پویا پوه بنسټه شرکت دی. پویا شرکت د ایران یو تر ټولو پخوانی پوه بنسټه شرکت دی. لا پوه بنسټه شرکتونو څخه هیله داده چې ډیر عمر یې تیر شوی دی، خو دا شرکت پخوانی دی او په 1928 میلادي کال کې په تهران کې ثبت شوی او سل په سلو کې خصوصي، یعنی پرایویټ دی. دغه شرکت د بشپړه حل لارو په وړاندې کولو باندې په تمرکز سره د بینکي سیستمونو د پلانولو او جوړولو او د بینکي خدماتو د اټوماتیکو ماشینونو یا اے ټی ایم ماشینونو د جوړولو په زمینه کې فعالیت کوي او تقریبا 200 ټول وخت همکار لرونکي کارکونکي لري چې اکثره د سافټویر او هارډویر ماهران دي.
گویا شرکت تل د اطلاعات او د ټکنالوژیا په برخه کې د ایران د خصوصي یا پرایویټ مطرحو شرکتونو په شمیر کې راځي. او دغه ټولګې عامل مدیر مسعود مرتضوی د هیواد د انفورماټیکو شرکتونو د انجمن او بیا د کمپیوټري صنفي نظام د ادارې له بنسټ ایښودونکو څخه دی. د بینکونو له ځایي ضرورت څخه د دغه شرکت اوږده تجربه او ژور شناخت د بینکي سیستمونو د طراحۍ، تولید او وړاندې کولو لپاره له ټولو ضروري ظرفیتونو څخه د ګټې اوچتونې اسباب رامنځته کړي دي. پویا د سافټویر د اوزارونو، معماریو او میتودولوجیو له مجموعه کار اخلي چې تر ټولو غوره خدمات ترسره کړي. په کیفیت باندې باور او همدارنګ د کارآمدو ځواکونو په تخصصي توان او مدیریتي ثبات باندې تکیه د پویا شرکت یو پویایي راز دی. پویا شرکت په 2015 کال کې د پوه بنسټ سامانونو محصولاتو د تولید شرکت په توګه د اطلاعاتو، ارتباطاتو او کمپیوټري سافټویرونو د ټکنالوژیا په برخه کې د پوه بنسټو شرکتونو په ډېر لوړه سطح کې راوي، او په اوس حال کې د بینکدارۍ او ادایګیو په برخه کې د دغه عنوان لرونکي وړومبنې او یوازینی شرکت دی.
په کلي توګه د دغه شرکت مهم محصولات چې په دوو برخو، یعنی سخت اوزاره محصولاتو چې پویا بینکونه پکې شامل دي، او نرم اوزاره محصولات چې د پویا بینکي جامع سیستمونه، پویا بینکي حسابونه په پویا کارت سره، د ادایګي جامع سیستم، د پویا مالی جامع سیستم او پویا بینکي سویچ سیستم پکې شامل دي. پویا شرکت په ټول هیواد کې د مجرب نمائندګۍ د نیټورک پر لرلو سره د شپې یا ورځې په صورت کې د خدماتو د وړاندې کولو، د مشتری یا گاهک د احترام، له تخصصي توان څخه تر ډېره حده استفادې، د خدماتو د غوره کیفیت او د کار په ترسره کولو کې تفتیش او چټکتیا په شان د کاري اصولو او ضوابطو د خیال ساتلو ملاتړ کیږي. همدارنګه دغه شرکت د یکتا سیستم په مشاورې سره چې د آنلاین تاګه د کشولو لپاره سراسري سیستم دی، کوڅه اجتماعي اپلیکیشن او زرپرداز نومي ماشين چې په اتوماتیک توګه د سرو زرو د خرڅون لپاره دی، خپلو گاکانو ته خدمات وړاندې کوي. ډیر مهم بانکونه من جمله ملی بانک، صادرات، رفا، مسکن، ملت، سپاه، تجارت، شهر، کشاورزی او آینده بانکونه د کیشن نړیوال بانکونو او سرمایه صرافی دغه شرکت مشتریان بلل کیږي.
ایران په دننه او بهر کې سوزل د پویا شرکت قدرونه شوې ده. په 2023 کال کې د تولید په برخه او په کورنۍ او نړیواله سطح کې د نرم افزارو وړاندې کولو په برخه کې د نتیجه ورکوونکو مؤثرو فعالیتونو په اړه د ولسمشر لخوا د ستاینلیک ترلاسه کول، په 2002 کال کې له AFAQ برطانوي ادارې لخوا د نرم افزارو د پلانونې، پراختیا او ملاتړ د کیفیت د مدیریت د سرټیفیکټ ترلاسه کول، په 2014 کال کې له پرشین ICT څخه د ستاینلیک ترلاسه کول، د نرم افزارو د پلانونې، پراختیا او ملاتړ د مدیریت د سیستم د کیفیت د سرټیفیکټ ترلاسه کول، او په 2019 کال کې له AFAQ او EAQA برطانوي ادارې څخه د نرم افزارو د پلانونې، پراختیا او ملاتړ د مدیریت د سیستم کیفیت سرټیفیکټ حاصلول، او د زرپرداز ماشين لپاره په 1998 کال کې د ایرانی برترو نویو محصولاتو د سلورم ملي فیسټیوال د زرینی لوحې حاصلول، له تقریبا 60 ویاړونو څخه ځینې ویاړونه دي چې د دغه شرکت په برخه شوي دي.
ایزنو د دې پروگرام وخت همدلته پای تر رسید. زړونه مو لا مانویت او جیبونه مو لا پیسو ډک. تر بل پروگرام په لوی او متعال خدای سپارو.
د خدای په امان. د غدیر اختر سلام دیوی په غدیر، سلام دیوی د تاریخ په ځلاند ټکی، سلام دیوی په پاکی چینې، او سلام دیوی په مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. د غدیر ولایت او د دین د کمال نیکمرغه اختر دی ټولو ته مبارک وي. نو دا دی د پدې اړه د یو مطلب سره زه زیب شاهین
او زه عبدالماجد دورانه
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
وګو مینوالو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ټول ژوند او حیات طیبه او هر شیبه په مسلمانانو کې د ډیر اهمیت او لوړ مقام او حیرانونکو پیښو څخه ډکه ده، ځکه چې نه یوازې قرآن کریم د روخانه نس په باب د هغه بزرګوار څرګندونې او ویناوي له هر ډول هوا او هوس پاکې او د وحی له سرچینې سره یو ځای دي، بلکې د هغه مبارک عمل هم د هر یو مسلمان لپاره حجت دی او نړیوالو ته نیغه لاره ورخی. خو په دې منظومان کې د هغه بزرګوار د ژوند ځینې خاص پړاوونه له بېلابېلو اړخونو او ځانګړي اهمیته برخمن دي، چې په هغو کې یو ډیره ارزښتمنده واقعه د غدیر خم نیکمرغه پیښه ده. په اسلامي نړۍ کې داسې ډیره کمه واقعه موندلی شو چې د سند د پیښې د واقعه کېدو د اصل د ډاډمنېدا د راویانو د زیاتوالي او د مسلمانو عالمانو د باور له پلوه د دغه پیښې په شان قوت او پیاوړتیا ولري. دوستانو، په اسلام کې ولایت د نبوت دوام او داسې ځلیدونکی مشال دی چې تورتمونه وینځي او د حق او حقیقت په بیلګې سره د انسانانو د لارې روښانه کوونکی دی. په هر کس باندې چې د ولایت د نور وړانګې ولګي، ګواکې ځان د کګلاریو او انحرافاتو په وړاندې بیمه کی. د غدیر اختر د ولایت اختر دی، یوه داسې ورځ چې په سیوري کې اسلام بشپړ شو او حضرت علی علیه السلام د اسلام بیرغوال او د رسول الله د جانشین په توګه نړیوالو ته معرفي شو. د دغه تاریخي واقعي عظمت د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په وروستیو میاشتو کې د هغه بزرګوار څیره او شخصیت څو برابره وزلوه او راضی شو چې په ډیر خوشاله سره یې وفرمایل: ماته مبارکي راکړه، ماته مبارکي راکړه، خدای تعالی ماته د نبوت او زما کورنۍ ته د امامت امتیاز راکړه.
د غدیر خم واقعه د هجرت په لسم کال د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د حج د ورستیو دستورو په وخت رامسته شو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ل خپل ورستی حج نه پس له ګڼ شمیر صحابه کرامو سره په ستنېدو د ذی الحجه اتلسمه نیټه رانس دے کے دا او سوستر ونے پا دغا سہرا کے ترسر گو کے دے حلتا یو سیما دا غدیر خم پا ناموا یو دا سے زے چی دا بلا بلو ٹاٹو بو کافلو لارے لیو بلا جدا کولے دا اسلام گران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خپل اوخ پا قرار سر حرکت کوا ناسا پا دا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیر مبارک ہو پڑکی دا گواہ کہ پا حضرت الہی وحی نازل شوی بی او جبرائیل علیہ السلام دا غل پارا دا پاک پروردگار لخوا یو پیغام راوڑی بی تو شیبی ورستا دا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پزل پوری غق سرا دا سورہ مائدہ وشپیتم مبارک آیات واوری دل شو چی فرمائی اے زما رسولا حغس چی پتا دا خپل پروردگار لخوا نازل شوی دی خلکو ته ورسوا او کدا کار دی ونکر نو خپل رسالت دی نه دی تر سره کړي او خدای با تال خلکو خوندی وساتی بے شکا خدای کافران نه ہدایت وی خلکو د دغه آیات په اوریدو سره په حیرانتیا سره یو بلتا قتل او په خپل چوپتیا سره غختل چې پوشي څه شوی دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادری دو حکم صادر کر او وی فرمائل سو هغه کسان چې مخ کی تیر شوی دی بیر تستانه شی او صبر وکړی چې هغه کسان چې پلار کی دی او لانی در رسیدلی راو رسیگی یو لوی غوند جوړ شو روایت شوی دی چې دا هغه حاجانو شمیر ل یو لکو شل زرونه زیات تا رسیدلی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل د سوستر ونو لاندې یو ممبر جوړ کړی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په اسانه سره پری بر اوخیږي او له خلکو سره خبرې وکړي
ورست رسول الله مبارک منبر ته وخته او د خلکو ګنګوسه غلی شوې هغه بزرګوار شاوخوا وکتل او د متعال خدای له حمد او ستاینې ورسته وفرمایل اے خلکو زما ژوند په ختمېدو دی او د خدای خواته روانېږم آیا ما د رسالت دنده ترسره کړې ده خلکو په جواب کې وویل مون گواہی ورکو چې تا خپل رسالت تر سره کړی دی او ډېری هلې ځلې د کړی دی هغه وخت پیغمبر اکرم د یوې زبردست خطبې له لوستلو وروسته وفرمایل بېشکه زه ستاسو په منځ کې دوه شیان په یادګار پرېږدم چې که پرې منګولې خښې کړې نو هیڅکله به ګمراه نه شئ یو د خدای کتاب قرآن او بل هم زما اطرت او کورنۍ لکشان فکر ورسته پیغمبر اکرم په خلکو کې حضرت علی ولټوه حضرت علی علیه السلام د پیغمبر اکرم لماندینې حضرت خدیجه بیبی ورسته ړومبنی کس و چې ایمان یې راوړی و هغه په ټولو ډګرونو کې او د هغه بزرګوار د ژوند په ټولو لوړو ژورو کې د رسول الله مبارک همیشنی ملګری او مرسته کوونکی و کله چې علی د پیغمبر اکرم څنګ ته ورغی نو رسول الله مبارک په قرار او آرام او زلاند سری سره د هغه یعنی علی لاس اوچت ک او وی فرمایل اے خلکو څوک پر مؤمنانو د هغوی تر ځانه زیات حق لري خلکو وویل خدای او د هغه رسول خپو هیږي پیغمبر اکرم فرمایل خدای زما مولا او سرپرست دی او زه د مؤمنانو مولا او سرپرست یم نو دا هر چا چې زه مولا او سرپرست یم علی د هغو مولا او سرپرست دی د خدای رسول دغه جمله درې ځلې تکرار کړه بیا یې وفرمایل اے خلکو علی برلاسه وګڼئ چې هغه له ما وروسته په ښځو او سړیو کې ډیر لوړ انسان دی اے لویا خدایا، ته دوستی وکړي له هغه چا سره چې له علي سره مینا او دوستی کوي، او دښمنی وکړي له هغه چا سره چې له علي سره دښمنی کوي. مینا وکړي له هغه چا سره چې له علي سره مینا کوي، او دښمنی وکړي له هغه چا سره چې له علي سره دښمنی کوي. اے خلکو، دلته موجود ټول خلک د پیغام هغه خلکو ته هم ورسوي چې دلته نشته. د خدای رسول خوشحال خوشحال له منبره راکوز شو. په عین حال کې د پیغمبر اکرم یاران او اصحاب ورنږدې شول، څو هغه ته د علي د جانشینۍ مبارکي ووایي. په هغو کې حضرت عمر ابن خطاب لومبنی کس و چې وی ویل، اے علي، تا ته دې مبارک وي.
کله چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم خطبه ختم شو، د وحی امین جبرائیل علیه السلام د دویم ځل لپاره نازل شو او ها حضرت ته دغه الهی پیغام ورسو چې د سوره مائده په دریم مبارک آیات کې راغلی دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن مستاز الدین بشپړ کړ او پتاسو مو نعمت هم بشپړ کړ، او اسلام مو ستاسو د دین په توګه خوښ کړ. دوستانو، د غدیر واقعیا د اسلامي تاریخ یوه مهمه واقعیا ده، او تل دینی مفسرانو، پوهانو او شناندو ورته پام کړی دی. دا پیښه د حضرت امام علی علیه السلام فضیلت د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د تر ټولو غوره جانشین په توګه نندارې ته وړاندې کوي. د غدیر اصلي جوهره هم دغه ټکی تاییدوي چې صالح، امین او با انصاف رهبران باید د ټولنې د چارو واګې په لاسو کې واخلي. د غدیر یو بل پیغام له هغو غیر الهي ستمګرو او خپل سرو نظامونو او حکومتونو سره مخالفت دی چې د خلکو د حقوقو خیال نه ساتي او الهي حدود تر خپو لاندې چخړې کوي. د ایران د اسلامي انقلاب دارواخاد لارخود او بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نظره، غدیر یو داسې بیلګه ده چې په بنیادی د خلکو او رهبرۍ ترمنځ رابطه مشخصه کیږي، او حکومت د خلکو او ټولنې په نسبت خپلې دندې په سمه توګه ترسره کوي. له همدې امله هغه بزرګوار د غدیر د اختر عظمت د یو پاک او صالح رهبر په توګه د امام علی علیه السلام د برکتناک وجود له امله ګڼي، او فرمایي: هغه شریف وجود چې د ټولو کمالاتو سرچینه وه، سبب شوی چې د غدیر واقعیا رامسته شي. خداوند متعال له رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورسته په انسانانو کې اولیدل هغه څه چې د هغه د رضا په بنیاد دی تر سره کړی. هغه رسول الله مبارک مامور کړ چې علی علیه السلام په خپل جانشینه غوره کړی، ځکه چې هغه قدرت لري چې عدالت په ټولنه کې په بشپړ ډول ټینګ کړي او یو الهي حکومت ولرل شي. په دغه تعبیر سره ویل کېدی شي د غدیر د واقعي جوندي ساتل د یو اصل حقیقت د پیروي په مان دي. نو ځکه د غدیر پیخه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم زمانه ته محدوده نه ده، او د هغه پیغام باید په ټولو پړاوونو او وختونو او زمانو کې جاری شي. په دې معنا چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د جانشین په توګه د امام علی علیه السلام واکوالی د ټولو بشری ټولنو لپاره یو روښانه او ځانګړې بیلګه ده، او باید واکوالان او حکمرانان د حکومت کولو په چارو کې د هغه بزرګوار رودا او کړچار مطالعه کړي او وی کاروي. هغه د خپل رهبرۍ په پړاو کې د عدالت، نیالګي، اوروز او له ظلم، کړاو او توپیر سره مقابله وکړه، او د خلکو حقوقو ته ځانګړی پیغام درلود.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له حج لستنیدو ورسته د غدیر د واقعې د اهمیت د خودلو لپاره دا د خپل امت یو ډیر لوی اختر وباله، او وی فرمایل: دا هغه ورځ ده چې خداوند متعال حکم ورکه خپل ورور علی ابن ابي طالب د خپل امت د بیرغوال پتوګه منسوب کړم، سو لما ورست خلق د هغه په لاس هدایت شي. دا داسې ورځ ده چې خدای پاک پکې دین بشپړ کړ او زما پر امت یې نعمت هم بشپړ کړ او اسلام یې د هغوی دین وګرځوه. په دې توګه د غدیر واقعه د مسلمانانو په روح او ژوند کې د حضرت علی علیه السلام د ولایت د تخم کرل دي. د اهل سنت یو لوی عالم دین محمد بن جریر طبری نقل کوي چې د خدای رسول فرمایي د قیامت په ورځ چې خدای تعالی ټول خلق غونډوي او پر جهنم پل صراط تړي، هیڅوک پرې نشي تیرېدلی مګر له هغه چا پرته چې د علی ابن ابي طالب په ولایت سره ورته له جهنمه د براءت نامه جاری شوي وي.
گرانو محترم و دوستانو، د غدیر خم د تاریخی او سپیسلی واقعی متعلق دا خاص پروگرام وقت پا هم دیزی ختمی گی. نو لتا سونا دا اجازه مخ کی یو زلبیا تا ستا دا دی کل او مبارک ورزی مبارکی وایو. دا اللہ پا امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.